آزاده و سپوک
در امواج آزادی.
سلام، د آزادۍ په څپو کې پروګرام ته راغلاست. د سپتمبر د 11مې پیښه که څه هم ورو ورو مخصوصا د ځوان نسل په ذهنونو کې د تت کېدو په حال کې ده، خو د دې ځانګړې ورځې اغېزو ته په پام سره ښایي دا خبره مبالغه نه وي چې د سپتمبر 11مې نړۍ بدله کړې ده. نن یو ځل بیا هغه ورځ را رسېدلې او د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د دې ورځې د اهمیت په اړه بحثونه کېږي، نو ځکه د آزادۍ په سپو کې په نننۍ خپرونه کې مو هم همدا موضوع له کارپوهانو سره د بحث لپاره غوره کړې ده. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه نېټه متحد ایالات د څو تروریستي حملو په وسیله په نښه شو. په دې حملو القاعده شبکه مسؤوله وبلل شوه او د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش ژمنه وکړه چې د دې ډلې له مشر اسامه بن لادن سره به چې هغه مهال په افغانستان کې دیرو حساب کتاب وکړي. په دې پسې متحدو ایالاتونو افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول. بیا یې د طالبانو لومړۍ واکمني د پوځي عملیاتو په پایله کې وپرځوله او په افغانستان کې خپل ملګری نظام حاکم کړ. د نظام 40 کاله دوام وکړ او ورپسې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول. افغانستان په دې ترڅ کې خورا ډیر بدل شو. دا چې څومره بدل شوی په دې اړه به د خبرونې په دوام کې د کارپوهانو نظر واخلو، خو اوس راځي د سپتمبر د 11مې په اړه د احمد شیبر تفصیلي راپور ته غوږ شئ.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره مناسب چاپیریال برابر کړی دی او د هڅې روانې دي. دې ډلې په خپل وبشت مخه راپور کې چې د جولای په 10مه د ملګرو ملتونو پر ویب پاڼه خپور کړ، دغه شان له القاعده څخه د راټوکېدلې څانګې داعش اسلامي دولت نومي وسله واله ډلې او د دې ترهګر تنظیم د خراسان څانګې فعالیتونو ته اندېښنه ښودلې ده. د القاعده شبکې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې نېټې برید چې په نیویارک، پنسلوانیا او واشنگتن کې شاوخوا 3000 کسان ووشل، د دې سبب شو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور شي. طالبانو هغه مهال د واشنگتن د غوښتنه ردوله چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ور وسپاري یا یې له افغانستانه وباسي، همغه و چې امریکایي ځواکونو د دوی پر حکومت برید وکړ. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې له نږدې 10 کاله جګړې وروسته د 2011 کال د می په دوهمه د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد کې د ځانګړیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووشه. دا خبر لومړی د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما ورکړ.
I can report to the American people and to the world.
زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحد ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړي چې د القاعده شبکې مشر او ترهګر اسامه بن لادن یې ووژه، چې د زرګونو بیګونه نارینه وو، ښځو او ماشومانو د وژنې مسؤول وو.
د سعودي عربستان د تابعه اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د القاعده مشي مصري ایمن الزواهری ته وسپارل شوه. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل حضور په کلونو کې ونه توانېدل چې د الزواهری ځای پیدا کړي. کله چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ونیو، د الزواهری په اړه رسنیو معلومات نه لرل. ما د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد څخه د همغه کال د سپتمبر په میاشت کې پوښتنه وکړه چې الزواهری چیرته دی. دوی وویل تقریبا لس کاله مخته له د القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ورسره کتلي دي؟
نه، بعد له 2001 نه موږ د هغو سره کتل نه دي سوي او په دې بیا نوې خبر سوي چې په کوم ځای کې اوسي.
تاسو په یو مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان له رسنیو سره چې دوی عربو ته تللي دي.
هو، دا خو موږ اټکل دا داسې بعد له 2001 نه چې دلته جنګ شو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله، بیا د دوی طبعا د ژوند فرصت کم شو په افغانستان کې. حتی هېڅ نشته، لکه د نژادي پلوه، ژبني پلوه او د تېرې له اړخه د لباس پېژندل کېده. او بل په عربي هېوادونو تحولات هم دې ته مرسته وکړه چې خپلو هېوادونو ته لاړ.
تر دې څرګندونو څو میاشتې وروسته د القاعده دوهم مشر الزواهری په کابل کې د امریکایي ځواکونو د یوې حملې په ترڅ کې ووژل شو او د امریکا د هغه مهال ولسمشر جو بایدن وویل:
زما په لارښوونه متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې یو هوایي برید پای ته ورسوه چې د القاعده امیر ایمن الزواهری یې وواژه. دا مهمه نه ده چې څومره وخت ونیو، دا هم مهمه نه ده چې ته چیرته پټیږي. که ته زموږ خلکو ته ګواښ یې، متحده ایالتونه به تاسو پیدا کړي او له منځه به مو یوسي.
د القاعده د مشرانو تر وژلو وروسته هم په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیتونو د ادامې راپورونه خپره شوي دي. ملګرو ملتو بیا پروسه شکل په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده په کندهار او تخار ولایتونو کې نوي روزنیز کمپونه جوړ کړي دي او په لغمان، کونړ، ننګرهار، پروان، روزګان، غزنی، زابل، هلمند، نورستان، بادغیس او پنجشیر کې فعاله ده. طالبانو دا تورونه رد کړي دي او وایي چې هیڅ وسله واله ډله یې نه ده پریښې چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. د سیاسي چارو کتونکی قریب الرحمن شهاب وایي چې په افغانستان کې نږدې 15 جګړو د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې چې ژر یې ریښې نشي وچیدلې.
نو د دغو ډلو په دومره سرعت له منځه تلل لکه اوس چې افغانان تمه لري دا ممکنه نه ده. نو په همدغه اساس باندې هر هغه ترهګر او یا وسلواله ډله چې په افغانستان کې د موجودیت خبره کیږي د هغوی هم فکري او خواخوږي شته، لیکن په داسې کچه باندې چې هغوی د عملا فعالیت ولري او یا د په کومه ساحه باندې کنټرول ولري دا شاید نه تر سترګو کیږي. نو بناء د دغو ډلو فکر او د دغو ډلو هغه فکري خطسه د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ګواښ په توګه مطرح کیدای شي او افغانان یې باید جدي وګڼي، لیکن عملا په ساحه کې د دوی حضور اوس کم تر سترګو کیږي، لیکن په بشپړ ډول باندې منتفی کېدلی هم نشي.
لانګ وال ژورنال خبرونه سش کال د فبروري په 14مه په یو راپور کې ولیکل چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې په حال کې ده او طالبانو له دې ډلې سره خپل اړیکې نه لري پریش. د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل په دې باور ده چې القاعده ډله په افغانستان کې د پخوا په څیر غشتلې نه ده، خو فکر یې پیاوړی شوی دی.
زه فکر کوم چې نور القاعده هغومره په اصلاح جنګي لحاظ فعاله نه دي، بلکې دوی په یو فکري مکتب بدل شوي دي چې نور افراطي ډلې دوی څخه متاثر دي، لکه داعش او همدارنګه دوی نظریات په خپله طالبانو کې او نور افراطي ډلو باندې کاملا معلومیږي. او دوی فکر کوم چې اوس په افغانستان کې دوی پلویان دي، دوی غړي یا دوی ځینې بشام موجود وي چې د خپل فکری مکتب غواړي له همدغه جغرافیا څخه نور نړۍ ته وغځوي. او فکر کوم چې زیاتره نور به افراطي ډلې په دوی له افکارو څخه متاثره کیږي او هیڅ امکان نه لري چې په اوسني حالت کې په افغانستان کې موجود وي. حتما موجود وي او له مختلفو ډلو سره به له نږدې کار کوي، ځکه چې اوسنی وضعیت دوی لپاره کافي مساعد ده چې دوی شتون ولري او خپله نظریه د نړۍ په سطح باندې خپره کړي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې د جولای د 10 نیټې په راپور کې تر القاعده ډلې داعش نړۍ ته جدي ګواښ بلل شوی دی. داعش چې له القاعده څخه راټوکېدلې څانګه ده په 2004 کال کې په عراق کې ابو مصعب الزرقاوي جوړ کړه. بیا الزرقاوي د 2006 کال د جون په 10 د امریکا د هوایي ځواکونو د بریټ پترس کې ووشل شو او دا ډله د عراق د اسلامي دولت په نوم وپیژندل شوه. وروسته په 2013 کال کې د سوریې د جګړې پر مهال په داعش مشهوره شوه. داعش خراسان څنګه بیا په 2015 کال کې د پاکستاني طالبانو، لشکری جنگوی او افغان طالبانو له یو شمیر ناراض غړیو څخه جوړه شوه. هغه وخت د ډلې په عراق کې د داعش د همغه محل د مشر ابو بکر البغدادي بیعت وکړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په اخیره کې د شپې په مخه د امریکایي ځواکونو د بریټ پور محل په ورسره بم ځان ووشه. اسوسییټډ پرس اژانس په یو راپور کې چې په روسه شکاله د فبروري په میاشت کې خبر کړی و داعش له القاعده بیل شوې ډله وبلله. په افغانستان کې بیا القاعده او طالبان داعش خراسان څنګه ته د دشمن په سترګه ګوري. طالبان دا ډله د خپل واک لپاره جدي ګواښ ګڼي او د ځینو کتونکو په باور د دې دوو ډلو توپیر په ایدیالوژي کې دی. داعش خراسان څنګه مدعي ده چې د اسلامي خلافت د ټینګېدو لپاره هڅه کوي او دوی طالبان تورنوي چې د اسلامي اصولو په خلاف د خلافت پر ځای امارت ته لومړی توپ ورکوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په وینا د طالبانو حکومت د داعش خراسان څنګه فعالیتونه څنګه څه کمزوري کړي دي، خو په خپاره کړي راپور کې راغلي دي چې له 2014 کال راوروسته داعش خراسان څنګه د شاوخوا 2000 جنګیالیو په لرلو په افغانستان کې دننه او بهر د روسیې د قفقاز په ګډون په منځنۍ آسیا کې د نورو ترهګرو له ناراضي ډلو د جنګیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوي دي چې د پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې د خراسان څنګه ماشومان په دیني مدرسو کې روزي او له څوارلس کلنو کم عمره ماشومانو ته د انتحار د روزنې پروګرامونه جوړوي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني سفیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سږ کال د اپریل په میاشت کې په اکسپانه کې لیکلي وو چې با خبره کسانو د ته ویلي دي چې دا اندېښنه لري چې ممکن اسلام آباد د افغان کډوالو د ستنولو د بهیر په ترڅ کې د داعش خراسان څنګه غړي افغانستان ته واستوي. د شاغلی خلیل زاد د دې تور تایید په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وکړ چې روسیا چې دې ډلې ته اندېښمنه ده پاکستان ته ګوته نه نیسي.
د بهرنیو چارو وزیر د روسیې البته د لاوروف څخه نیولې تر دفاع وزیر تر د امنیت شورا منشي او همداسې د ټولګټو نظامي پیمان د مشرانو قوماندانانو په شمول همیشه دا ټینګار کړی دی چې داعش په افغانستان کې شتون لري او ځینې هیوادونه چې اکثرا لکه مخکې چې وویل غربي هیوادو ته اشاره کوي د هغوی له خوا د سوریې څخه د عراق څخه د نورو ځایو څخه رامنتقل کیږي. خو جالبه دا ده چې د روسیې حکومت مثلا پاکستان ته په دې اړه اشاره نه کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د ترهګرو سازمانونو قرباني دی.
داعش خراسان څنګه د 2023 کال د مارچ په 22 نیټې د مسکو په لویدیځ کې د کاراکاس د کنسرت پر حال بریټ وکړ چې په لسګونو کسانې ووشل او په سلګونو یې ټپیان کړل. شغلی جان باز چې د روسیې تحولات له نږدې څاري په دې باور دی چې له دې بریټ سره د روسانو اندېښنې د داعش په برخه کې زیات شوي دي. د دې حملې په ترڅ کې تر 145 ډېر کسان ووشل شول او څه د پاسه 1500 نور ټپیان شول. روسیا وای چې دا حمله هغه کسانو وکړه چې د ډیورنډ کرښې شاوخوا سیمو کې پوځي روزنه ترلاسه کړې وه. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې سږ کال د مارچ په وروستیو کې خپور شو د داعش خراسان څنګه د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان، مرکزي آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلي دي او د راپور له مخې د داعش خراسان څانګې آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیځ بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په دې راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده چې لا یې هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د استخباراتي راپورونو په استناد په افغانستان کې القاعده نن سبا یو جدي ګواښ نه ګڼل کیږي. د امریکا اندېښنه تر ډېره په افریقا کې القاعده وسلوالو ته ده. په امریکا کې مشه د بحرانونو د څارنې د ډلې د معلوماتو لمخې د می په میاشت کې د جماعت نصرت الاسلامي والمسلمین ډلې د بریدونو په ترڅ کې په مالی، نیجر او بورکینا فاسو کې تر 850 ډېر کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې د راپورونو لمخې په اوسط ډول دا تلفات د میاشتې شاوخوا 600 ته رسېدل. نیویارک پوسټ د می په دیرشمه په یوه مقاله کې د امریکایي جګپوړو جنرالانو په وینا ولیکل چې د افریقا په ساحل سیمه کې ترهګر ډلې شایي بلاخره امریکا ته ګواښونه پیدا کړي. د سمندري ځواکونو جنرال مایکل لانګلی د ساحل سیمه چې مالی، بورکینا فاسو او نیجر پکې شامل دي د ترهګرۍ مرکز بللی دی. د جنرال لانګلی په باور له داعش او القاعده سره تړلې تروریستي ډلې له 2022 کال راهیسې په افریقا کې څو برابره پیاوړې شوې دي چې د واشنگتن لپاره د ځانګړې اندېښنې وړ دي.
د سپتمبر د 11مې د حملو د څرنګوالي او د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه راپور مو اوریده. په دې اړه په روانه خبرونه کې نور بحث کوو. د بحث ګډونوال د چارو شنونکي او د جمهوری نظام پر مهال د ولسی جرګې غړي شینکی کروخیل چې تاسو په دې راپور کې څرګندونې هم واورېدې او د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر صدیق انصاری دي. که تاسو ګران اوریدونکي هم غواړئ په دې بحث کې ګډون وکړئ نو د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ، خپل نظر ووایاست یا له میلمنو پوښتنې وکړئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 001 شمیره تکراروم 00 400 00 001.
ورځو د خبرونې په پایل کې باس له میرمن کډوخیل سره پیلو. میرمن کډوخیل تاسو مخکې مونږ تاسو سرګندونې د شیبر په راپور کې واورېدې، پغه کې تاسو وایي چې القاعده شبکه احتمالا په افغانستان کې نور پخوانی پوځي زور او ځواک نه لري، مګر تر ډیره فکری نفوذ لري یا د فکری نفوذ هڅه کوي. که زه سم پوه شوی یم، اوس هم همداسې فکر کوي او د دې فکر لپاره کوم دلایل لري که په مشرح ډول وایي لطفا؟
سلامونه درنامه تاسو ته د پروګرام میلما همدارنګه محترم اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
سلامت اوسئ. معلوم ده طالبانو چې کوم تعهدم له بین المللي ټولنې سره کړی دی چې ګویا افغانستان خاور به د دوی په خلاف نه کارول کېږي، او همدارنګه امریکا د دوی په راتګ کې خورا مهم رول لوبولی دی. معلوم ده دوی مجبور دی چې یوه اندازه همدغه تعهداتو ته ژمن پاتې شي. یوه مسله بل دا چې مثلا څنګه چې ما وویلي چې نور القاعده، زه فکر نه کوم چې د نړۍ په سطحه د القاعده په نوم په مغمره مثلا غواړي یو عملیات اجرا کړي او بیا دوی دوباره مستقیم یا غیر مستقیم تعقیب شي. نو دوی خپل هغه یو کوم فکر چې دوی ایجاد کړی دی، دغه فکر نه متاثر مختلفې ډلې جوړېږي. څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، تر افریقا پورې دا مثلا غځېدلی ده، په آسیا کې دی، په جنوبي آسیا کې دی، په مختلفو ځایونو کې، په مرکزي آسیا کې. نو اوس خو دوی همدغه د انټرنټ د لارې نه کوه دا یو ډېر آسان هغه داسې څنګه خلق پس تحریک شي، انگیزه پیدا کی، ارتباطات پیدا کی، ترینینگ واخلی، امکانات ترلاسه کی، نور دنیا سره یا نور گروپونه یا حرکتونه سره وصل شي، او کوم هدف چې لري هغه ته ځان ورسوي او اجراءات وکي. نو زه فکر کوم چې د دغه ټولو حرکتونو لپاره اوس القاعده یو ښه بنسټګر جوړ شوی، یو اساس، یو بنیاد، ځکه چې کوم هغه عملیات تاسو په اخبار کې مو ویلي مثلا هغه وخت کې سجرا که دا سید چې د تاریخ یوه مهمه پیښه ده، یوه برخه ده، مګم دا په یاد وساتو چې همدغه پیښه چې په نیویارک کې صورت ومومل او په پنټاګان کې، دوی هغه خپل قوت او یا هغه مؤثریت د دنیا په سطح باندې معرفي کړو او دنیا ته ور وپېژنده چې همدغه نیابتي ډلې یا دغه ترهګرې ډلې کېدای شي چې دنیا لپاره یو ستر ګواښ شي، او د دنیا په هر ځای کې دوی کولای شي چې خپل عملیات اجرا کړي که دوی مثلا وخت او پلان او یا هغو ته ضرورت لري چې څنګه دا هغه وکړي. دوی اصلا دنیا ته معرفي شول. نو دا خپل یو ښه مثال دی. نور او د دوی همدغه اوس کولای شي چې ګر چې دوی مثلا اوسامه بن لادن یو موده بعد لبینځي یا الزوایډ یو څه موده مخکې د بن لادن، اما هغه فکر چې دوی جات که هغه پاتې دی، هغه به پیاوړی کیږي، هغه به همداسې څنګه چې ما په خپل تبصره کې مو ویلي چې دا به همدغه ډلې متاثره کوي، همدغه انګیزه به ورکوي، همدغه خپل تجاربو سره شریکي، او دا خپل نوي دستورات به ورکوي چې نور ډلې بیا د دوی په نیابت باندې بیا نور جینه کې وکړی شي، هغه دوی اهداف چې دی هغه پلی کړي.
میرمن کروخیل، ستاسو اشاره د امریکا ملاتړ ته د افغانستان د جهاد پر مهال لدی تروریستی ډلو څخه د امریکا ملاتړ ته ده؟ مخکې چې تاسو ویلې چې کله چې القاعده شبکې پر امریکا برید وکړ، نو د دې معنا دا ده چې القاعده شبکه په هر ځای کې برید کولای شي. مطلب مو دا دی چې متحدو ایالاتونو د افغانستان د جهاد په کلونو کې همدې ډلو سره مرسته کوله؟
یو زما په اند باندې خو اصلا خو همدغه یو 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 بدترین آغاز و چې دل پاس د شوروي اتحاد شوروي د وخت په وړاندې بدخنډ جوړ شي، او په دې کې مثلا د منطقې لوبغاړي لکه عیسی او نور په دې کې دا کوم رول چې ولوبه، او همدغه په نیابتي ډلو باندې سرمایه ګذاري او په هغوی ته همکاري کول تر څو پورې اهداف چې به هر مملکت یا به ملي ټولنه لري د همدغو نیابتي ډلو له لارې نه وکړی شي چې هغه پلی کړي او هغه ته ورسیږي. دا فکر کوم چې آغاز له هغه وخت نه ډېر یو ښه بېلګه ده چې مونږ خو معلوم ده بیا دا رقم ډلې خو بیا وروسته له کنټرول ووځي، ځکه چې هغوی خپل اهداف لري، خپله انحراف پیدا کوي، له په مختلف بیا هغه خپل هدف هم بدوی غواری چه ورسیگی نو دا خود دا آغاز خود پخبال از ما پا ان بانیم دیس غربی نلی دی پا هر مشوره چی دی منطقی استخباراتو بیوتا ورکلا رو دون استفاده ورکلا نو دو خود بغو بخی بری رسانی بانی کولشی سی اسامال باین بوزی بلکه بوین تا بلکم در وصل شوی بود دی شروعی تحاد پا ورن دقا امدق عربان امدق افراتی دلی تنزیمون دون جنگ دل
منانا ورزو بله زمان خاک آوری منصور سب تاسو راسره است تیرا منانا خپل بل میلما خاغلی صدیق منصور تا ورزو منصور سب لمرای خو استریمش در توای ما استاسو لنظره دی سپتمبر دی یولسم پیخی نری څومره بدل کړه او مخصوصا افغانستان څومره بدل کړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو مرګانو همکارانو ټول ما زه غوړیدم کو تاسو السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام.
موږ اکچولی د 11 سپتمبر واقعا یادېږي چې هغه ورځ وا چې نه یوازې امریکا بلکې په ټوله نړۍ د ویرې او ډار لمن یا پرده خوره کړه او نه یوازې په امریکا بلکې په غرب کې هم پراخه ویره خپره شوه او دا هغه وخت و چې په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت په نوم حکومت موجود و او دلته د القاعده خبرې کېدې مګر هغه چا دا بریدونه وکړه چې هغوی د افغانستان سره هیڅ تړاو نه درلود هغوی د عربي هیوادونو اتباعو او امریکایي تابعیت یې درلود او امریکایي پوهنتونونو کې روزل شوي ځوانان وو چې د هوایي چلند یا د پیلوټۍ د پوهنتونونو یا محصلین یا فارغان یا هم عملي کارمندان وو خو متاسفانه اپلای بیا هم راغست افغانستان تا او بایی دا افغانستان مظلوم او بیچاره و لس پریکله دا 2001 کال دا سپتمبر دی و لسه منوروس تا دا امریکی دا متعاده آلات و دا وقت و لس مصر دو دبلیو بوش با دیر سارسام او لیوان تاورا دا و لس پریکله و که چی دا افغانستان برید کدی همغه وخت هم موږ د افغانستان خلکو او د نړۍ ډیرو هیوادونو مشوره ورکړه چې دوی د انګریزانو او د روسانو هغه عمل نه تکراروي او ځان د هغه سرنوشت نه اخته کوي خو متاسفانه چې هغوی بریدونه پیل کړل او ورپسې میاشت د اکتوبر پر اتمه یې د افغانستان په مختلفو سیمو بریدونه وکړل چې لومړني بریدونه یې زما یادېږي د اکتوبر اتمه د سهار اذانونو پر وخت د ننګرهار د تور غره د کورم پر یولسي کلي وه چې زه پخپله هغه کلي ته د برید نه وروسته له دوستانو سره لاړم هغه وخت موږ مطبوعاتي فعالیتونه درلودل فرهنګي فعالیتونه هم درلودل یو شمېر خیریه موسساتو دوی سره هغه زخمیان د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته را انتقال شوه زما هغه دوه کلن ګلخان اوس هم یادېږي چې سر یې پټۍ تړلې وه د ننګرهار روغتون کې او یو کلنه خور یې چې اوس د کمپیوټر او انګریزي معلمه ده په جلال آباد کې ده اوس هم ورسره رابطه لرم ګلخان سره او د هغه د کورنۍ سره لبد مرغز دې د کلی لشکونو خلک شهیدان او زخمیان شو او د غوړه خوري چې دا کیسه بیا ډیره مطبوعاتو ته راووته
بله
چې دا یو امور هغه شهید شوی وه او لوري د شیدو راودلو په وخت کې وه او دوی د مور د شیدو په ځای د مور وینې وراودلې هغې نه وروسته چې موږ په کوړم کې وو بیا 25 الوتکه راغله تاسې باور وکړئ چې موږ د شهادت کلمې ولوستې او دوستانو ته مو ویلې چې ډاکتران راسره وو د مرستندویو ټولنو ملګري وو ورته مو ویلې چې کېدای شي بیا بمبارد وکړي هلته هغه کم یو نیم یا دوه متره بم چې ناچاودی پروت و یا بېسه چاودنه ورکړي خو د هغې جنه لاړه او د اګام ولسوالۍ یو بل کلی مورګې بمبار وکړو. بیا سبا مونږ هلته لاړو، کوم کتل چې د لومړي ځل دپاره هغه بمونه چې د بشریت په تاریخ کې هغه ممنوع ګرځول شوي وو، پراستی بمونه وو، کلستر بمونه وو، اورشیندونکي بمونه وو، دا یې غورځولي وو. هغه هم په یو کلی
منصور صاحب
موږ په هغه وخت کې
منصور صاحب تاسو د دې پېښو تاسو د دې پېښې عیني شاهد پاتې شوي یاست، او دغه له دا روایت نه مو داسې ښکاري چې له پېښې نه سمدستي وروسته کله چې امریکا پر افغانستان حمله وکړه، تاسو په هغو کلیو بانډو کې وی یا ورغلي وی چې د امریکا حمله وشولې. د همدې لپاره مخصوصا ستاسو خبرې زموږ لپاره مهمې دي، او ما تاسو نه پوښتنه وکړه چې دې پېښې افغانستان څومره بدل کړ. له هغې ورځې چې تاسو دغه جریانات په خپلو سترګو ولیدل تر نن ورځې پورې په افغانستان کې کوم بدلون، کوم لوی او مهم بدلون راغلی؟
نو همدې مسلې ته راتلو چې نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې پراخ بدلونونه راغله. د نړۍ قطبونه په نړۍ کې نوي ائتلافونه ملګرتیاوې دا فعال شوې، د افغانستان ګاونډیان وپېژندل شو، په نوې بڼه وپېژندل شو. د دوی شرارتونه، د هغوی جنایات چې چا د لا اله الا الله د کلمې تر سرلیک لاندې د افغانستان په بریدونو کې په څه ډول برخه واخیسته، دا هم د خوندي رژیمونو او نظامونو په سرلیک لاندې، او چا هم د نور هغه واجونه چې د افغانستان د خلکو د مبارزو په نتیجه کې ازادي اخیستې وه، هغوی کوم عزائم درلودل، او په کور دننه هم د افغانستان هغه خلک چې پخوا د شوروي اتحاد لاسپوڅې او د کی جی بی غړي وو، دوی خزینه وو که نارینه وو، پخوانی ملیشي، پخوانی د خاد غړي، هغوی د هغه امپریالیزم جهانقار چې ورته ویلې، د هغوی د لستونونه سرونه را وایسته، د افغانستان په خلکو یې په دې بریدونو کې برخه واخیسته. هغه خلک چې د طالبانو د اسلامي امارت په نوم دلته وو، هغوی هم ولیدل شو چې بالکل لادرکه شو، ځینې زندانیان شو، ځینې په کورونو کېناسته، او حکومت یې پرېښود. او دا ولس تش لاس د غرب او د امریکې د بمباریو، د بي 250 او د افاچي الوتکو، او حتی په دې وروستیو کې د بمونو د مور تر بریدونو لاندې راغله.
منصور صاحب، دا ورځ مخصوصا
عملا لیدل کېده
د افغانستان لپاره، د افغانانو لپاره، د سپتمبر 11 تر اوسه پورې هم هغه اهمیت لري چې 22 کاله مخکې چې تاسو یې کیسه کوي چې هغه وخت درلوده. دا پیخه زموږ ټول تمرکز په دې پیخه د سپتمبر په 11 باندې دی.
بله، ما ویلې چې په نړیواله کچه هم ډېر مسائل تغییر شو، او په افغانستان کې هم د دې پېښې سره د جنگ جګړو چې دلته په افغانستان تحمیل شو، او په سلګونو زره بې ګناه او بې دفاع انسانان پکې ووژل شو، کلي تباه او برباد شو، او ستونزې رامنځته شوې. خو تر څنګ په اقتصادي برخه کې، او یا هغه د نړۍ د پرمختګونو کومه سلسله چې روانه وه، که د ټکنالوژۍ په برخه کې وه، که په نورو ترقیاتي برخو کې وو، هم یو څه ولیدل شو. مګر کومه بیا چې افغانانو پرېکړه، کوم زیان چې افغانانو ته ورسېد، که هغه فکري او روحي او رواني زیان وو، که هغه د مهاجرتونو زیان وو، که هغه زموږ کلو او بانډو ته اقتصادي او نور زیانونه وه، هغه ډېر لوړ وو او ډېر درانه وو نسبت هغو پرمختګونو ته چې لیدل شوي. او پرمختګونه هم ډېر په لویو ښارونو کې لیدل شوي. زموږ کلي او بانډې دا اوس هم تر اوسه پورې د علمي پرمختګونو، د اقتصادي پرمختګونو نه، دغسې د کرنې او مالدارۍ او نورو پرمختګونو نه ډېر وروسته پاتې دي. او دا اوس چې کوم حالت روان دی، اوس هم ویل کېده چې په میلیاردونو ډالر په دې 13 کلونو کې د طالبانو د اسلامي امارت تر چتر لاندې هم راغله، او اوس هم ممکن دا روان وي. مګر هغه پرمختګونه چې افغانستان خلک یې توقع درلود چې دا باید د سولې، د پایدار امن په رڼا کې راغلي وای، د افغانستان خلکو د آرام ساه اخیستې وای، د افغانستان مهاجرین بیرته راپر وطن شوي وای په لویه کچه، او دلته د کار د زیار د علمي او نورو ترقیاتي پرمختګونو او د خونړۍ تباکار انقلابو په ځای افغانان د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو خاوندان شوه. متاسفانه د یو شمیر څه چې د ډیر شمیر جنایتکارو او غدارو سیاستوالو چې د افغانستان د خلکو په سر او سرنوشت حاکم شوي وو دا غوی د لاسه افغانانو دغه ښه ورځ ونه شولیدل.
کوم سیاستمداران ښایي تاسو کوم ډله د سیاستوالو ښایست چې تاسو وایي د غداري بولې او د غول لاسه تاسو وایي چې په افغانستان باندې د مرستې لکه څنګه چې لازمې وي ونه لګول شوي ستاسو مقصد پخوانی حکومت دی؟
هر هغه څوک چې د خپل ظرفیت او کیفیت او کفایت او درایت زیات د افغانستان د ملت برخه وړي خپل ځانونه چخ کړي او دا ملت یې ضعیفه کړی او فقر ته کېنولې. هر هغه څوک چې تل یې د دې هېواد په سر او سرنوشت په پردیو سیاسي او استخباراتي بازارونو کې لوبې او سوداوي کوي او خپل ځانونه او خپلې کورنۍ او خیرخانۍ تقویه کوي، هغه که د شرقي بلاک پخواني نوکران او جاسوسان او مزدوران وو، که د غربي بلاک وو، که د اسلام د دین په نوم وو، که د جهاد او د مجاهد په نوم وو، که د تلوالي او د مقاومت په نوم وو، که د پښتون او د تاجک او د ازبک او د هزاره یا بل قوم په نوم وو، قومي ټیکداران او یا هم د مقننه قوې یا د قضایه قوې یا هم د اجرایه قوې په نوم ځانونه د خلکو خادمان ګڼل، مګر د خدمت په ځای د هېواد ته د جنایاتو او د تقلب او د فساد او د غداریو تاریخ دی.
مننه له تاسو نه مېرمن کړوخیل. ستاسو په نظر القاعده شبکه چې د سپتمبر د 11 د حملو مسؤوله بلل شوې ده او بیا په نتیجه کې متحده ایالاتونو د همدې ډلې په خاطر افغانستان ته ځواکونه ولېږل، دا شبکه القاعده شبکه تر اوسه پورې په افغانستان کې ژوندۍ ده، فعاله ده؟ البته مونږ مخکې په راپور کې په دې باب یو څه خبرې وکړې، مګر غواړو چې په دې اړه لږ په تفصیل سره له تاسو واورو.
څنګه چې تاسو په خپل گزارش کې ویل او معتبرو بنګالي اداراتو هم په مختلفو گزارشونو کې دې ذکر کړی چې دوی څنګه مثلا په مختلفو ځایونو کې کمپونه لري یا ټریننګونه ورکوي یا انګیزې ورکوي، یعنی د دوی موجودیت تشته ده. نه تنها دا چې مثلا خپل هم د القاعده خپله د طالبانو ځینې غړي هم د حتی د القاعده سره نږدې اړیکې لري او هغه کسان چې په شکل د اشکال دوی غړي توب له لاسه راوړي هغه ته په طالبانو کې مثلا برلاسی دي. یعنی القاعده په افغانستان کې موجوده ده او طالبان هم هغوی ته په درناوي ګوري او هغه څوک چې دوی سره نږدې اړیکې لري هغوی صاحب د واک او اختیار هم په داخل کې ده. او د دې ګزارشونو خو به مللي اداراتو په خپله د شورا امنیت د دې نه ذکر کړی، یعنی په سترګې پټول یا په دې باندې دي په موجوده باندې انکار کول فکر کوم چې بیا دا درسته کلمه نه ده. اما دا چې مثلا څنګه چې خپل طالبان وايي دوی ول چینل چې نور دنیا ته مشکل جوړ کړي، زه فکر کوم نور خپل القاعده هم نه غواړي په مغه شکل باندې چې په یو لسم د سپتمبر دنیا ولرزه په غه شکل نور عملیات نه کوي، مغه نیابتي ډلې په مختلفو ځایونو کې مثلا دوی روزي چې هغوی بیا خپل د دوی رول مغه ډلې بیا بخته بوزي، نه دا چې مخصوص یا خاص دی د القاعده په عنوان لاندې یا دغه دغه مستقیم چې دوی بیا تارګت شي. نو دوی دغه خطر له یو اندازه ځان لري کړی او په دغه فکری کارونو باندې او په ټریننګونو باندې اکتفا کوي.
مننه ډیره زیاته له تاسو سره. بیا هم همدا موضوع، یعنی په افغانستان کې د القاعده شبکې د احتمالي موجودیت یا فعالیت په اړه راپورونه بیا هم څیړو، خو ورځو اوریدونکو ته ګورو چې څوک دي او څوای په دې پروګرام کې سره وړي ځان سره مهرباني وکړي ازادي راډیو د لمړی ځان معرفي کوي او بیا خبرې وکړي.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم علي دیو کچروغ جوړ به سعد الله د تعلم به هلمن ولایت څخه.
وعلیکم السلام تل صاحب، خبرونه ته خراغ لست، مهرباني څوایست.
الله د خوشاله دغه کومه پیښه چې امریکا پر افغانستان باندې وکړه دا د سپتمبر 11مه وکړه 12مه دا موږ خپل تکلیف ټکو سره غندو تکل سامو سره موږ په افغانستان کې اسلامي نظام او شریعت ناقض خو امریکا بدبختانه د القاعده په نامه رااله چې دلته په افغانستان کې د القاعده ولسمشر مثلا د تشتم لري او تکل سام محترمه تمر تاسو فکر وکړو بیا د ملمانن پر دې باندې نظر ورکړي د دې مطلب القاعده نه او تکل سام محترمه دوی دلته نور خپل هدف درلودل د دې هدف دغه لکه داوه شي په غزي کې ناورین شروع کړي د اسلام پر ضد باندې دوی جنگ شروع کړي د اسلام رشیه د دې د مطلب چې د مابین جو باسي تکل سام محترمه داوه چې کوم ملمنه خبره وکړه چې وسم په افغانستان کې القاعده شتون لري د امر په کلو کوټو سره د وزته د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه موږ ملګري لرو ټلیفوني اړیکې لرو قریبان دوستان سره لرو په یو سیمه کې موږ نه طالبانو سره د القاعده ډله لیدلې ده مثلا نوم پاکستاني طالبان دي لیدلې دا دغه څه تور لاسونه دي چې په دغه نظام په چمور یوې خاطه القاعده ورته ځخې چې القاعده درته میشته یا پاکستاني طالبان میشته چې نه تکل صاحب محترمه اوس زموږ د نړیوالو سره محترم تکل صاحب دا غوښتنه ده چې بالا پدلې د خدای موږ معصوم افغانان داغه چې پرې دی په دغه عالم پرې دی بچی د بچا بچی د الحمدلله نه جنگ سنه وژنې سنه پتاونه ته د خدای سره راضی دغه نظام د خدای پاک دې معصوم افغانان د سره څخه په ټوله ژوند ناخلی
مننه اتل صاحب د پاکستان کې د سولې لپاره هیله خډيره مقدسه سپیشلی هیله ده لته سو مننه چې د سیخه مقدسه سپیشلی هیله لري مګر په عین حال کې یعنی تاسو او تاسو هغه ملګری چې درته وایي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې غړي نشته څومره تضمین کولای شي چې پرختیا به هم په افغانستان کې د القاعده فعالان نه وي په یوه تاسو په دې باندې د خو ډېر استخباراتي لوبي دي او عام د عام خلکو لپاره د هغو لیدل او درک کول د ډېره ګرانه خبره ده
تکال سم محترمه زما په شمول د یو افغان دغه نه غواړي چې د ملک بیا د جګړو قرباني شي لکه دا شل کال چې موږ هیواد په سرو وینو کې لات پاتو یعنی د سې کو دني تکال سم محترمه چې دغه کور څخه دین پر نی وتلی شهیدان دین وتلی نو زما په شمول کزه مثلا دا ستراګر وینم خپل حکومت جریان کې اوسم چې دغه شکی سړی دی دغه تاسو ونی سي ټول افغانان دا نه غواړي تکال سم محترمه چې بیا افغانستان ته داسې بدبختی راځي لکه دا شل کال چې امریکا دلته بدبختی راولې جنگونه او وروژن شروع کړی و نو تضمین دغه د افغانستان سره اخر په ټوټل افغانستان کې یوالې وېش د 15 کنه چې د حکومت حاکمیت نه لري زه خدای ته تم امید وینم تکال سم محترمه چې موږ حکومت به هیڅ تسهیل ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاورې د بل ملک پر دغه باندې مثلا وکړي
تر زیاته مننه له تاسو نه یو بل اوریدونکو حمله رو ګورو چې څوک د لکم ځای تماس نیولای او څه وایي مهرباني وکړي ځان معرفي کړئ د ازادي پڅپو کې پروګرام دی د ازادي رادیو
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب سلامونه مې چې اله تاسو د ازادي رادیو محترم اوریدم چې او کارکونکو ته وړاندې کوم او منصور صاحب سلامونه مې چې اله وړاندې کوم خدای پاک دې وکړي جوړ او روشي
وعلیکم سلام خبرونه ته په خیر راغلاست
خان زرملوال هم د خیبر پښتونخوا ریپورټنه مړی کوي
زرملوال صاحب ډیره زیاته مننه چې ځان مو معرفي کړ کنه زموږ خدایمي همکاري است او موږ مو پیژنو خو خدای چې اوریدونکو
مو ډیر وخت نه پیژم له بده مرغه تکل صاحب رابطه دي ما بالکل نکیږي ګورو زه ته چې حالات تیر شو شي موږ هر څه وینو چې کډوالو مبارک خیر هغه موضوع نه ده
ډیره زیاته مننه چې په غو ټولو مسایلو موږ له تاسو سره خبرې کوو د عیني شاهدانو په توګه او له نورو سره هم کوو خو په دې پروګرام کې موضوع زموږ د سپتمبر 11
ده بالکل
خمیره بنی وکي څه وایي
دغه په 2001 کال کې چې د سپتمبر په نه هم بلکې د سپتمبر په 11 نیټه باندې کومه وکه اوس په امریکا کې نه دا موږ په ګران هواد افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري دا اس یو امریکا غوښتل چې افغانستان تر خپل ولکې لاندې راولي خو افغانستان د سه هواد به نه یوازې امریکا سره بلکې خواني شوروي مات کړای دا دغه سیبر کبرجن زبرځواکونه واغای له خاور سره خاور کړي د نه مخکې انګریزان کړي دي نو دې دغه یو توتیا و سه جوړه کړو چې هم شل کاله نه یوازې ده چې د موږ ګران هواد افغانستان له خاور سره خاورې کو بلکې دوی ته هم اسلام الله سره نه غواړي هغه د چا په اسلام باندې نه نه لیوان واچا چې ودا بالکل د افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري محترم تکل صاحب او بل بده مرغ اکثر هغه پاتشینې دي چې تیرو پرځي پاتې کې ادارې سو د اشرف غني پاتې کې ادارې سو یو د ځینې پاتیشنې د ساغت مطلب پروپاګاندا کوي یا تبلیغات کوي چې مثلا القاعده ست په افغانستان کې هیڅ وجود نه لري معلومات
زرملوال صاحب او بخیدا د زرملوال صاحب دغه تحقیقات چشوي یا د څېړنې چشوي د پخوانی حکومت چارواکو نه دی کړی او که هغه کړی هم وي زمونږ د راپورونو کې نه راځي. مونږ هغه راپورونه راخلو چې ملګرو ملتونو او نورو بې پرې نړیوالو ادارو کړی وي. دا چې حقیقت دی کنه دی البته په دې کې خو هیڅوک په قاطعیت سره نشي ویلی چې دا به حقیقت ولري که به یې ونه لري، مګر راپورونه د ملګرو ملتونو دي، یعنی د پخوانۍ ادارې د خلکو نه دي. مهرباني تاسو خپلې خبرې وکړئ.
دې کې هیڅ شک نشته دا چې خبره زه سل په سل کې تاییدوم، خو د ملګر ملتونو چې دي د ملګر ملتونو د سینې چې هغه آزاد دي ملګر ملتونو چې دي د امریکا تر حمایت لاندې دي، چې د امریکا اثر او رسوخ ده ملګر ملتونو کې داسې حقیقت دی لرلې، یا مثلا د رښتینولي باندې د ملګر ملتونو اداره جوړه وای احمد تکل صاحب نو غوره د افغانستان چوکۍ سي د ملګرو ملتونو کې دای باید امر د افغانستان اسلامي امارت پرلو خو خیر
هغه خو بل بس دی. دا خو باید زمونږ میلمانه جواب درکې دی. غل لپاره ملګرو ملتونو شرطونه یې کړي، د نجونو تعلیم یو شرط دی، بشري حقوقونه بل شرط دی، ټول شموله حکومت بل شرط دی، دغه درې ډېر مهم شرطونه دي، د خځو کار او تعلیم او دغه دوه نور موارد چې ما یاد کړل. نو هغه خو دا نه ده چې د پخواني حکومت جان بله اورو
دا کوم خبره ده د تعلیم دا بالکل منو دغه شرطونه دي، او بل څه دی وایي چې ټول شمول حکومت د دې چې د هاري طبقه خلک ست ازارستا او ترکمنستا او ازبکستا پښتونستا دا خو دې یو یو توتیه د سټوري
خیر په صورت په دې باندې بس نه کوو. وړاندې په خبرونه کې مننه له تاسو نظر ملوال صاحب، له تاسو نه مننه کوو. ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته چې تاسو وایي چې د سپتمبر د 11مې مسله له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. په دې باندې له میرمن کړوخیل نه زه غواړم دوی پوښتنه مو واورېده. میرمن کړوخیل لطفا که دې ته لنډ ځواب ورکړي چې بل نور اوریدونکي هم لرو، مهرباني وکړئ.
زه په دوه مچ طالبانو کله هم نه درسکلی سیمه سندې فراتي ډلې نشته ویلي چې موږ هم دا دنیا ته زغ ورکو اسنه ورکو چې ورته خطر نه پیښیږي. اته مخکېنی ورور ویلي چې دلته پاکستاني طالبان یا ټي ټي پی کاریک طالبان پاکستان نشته. دا په دې خاطر چې خپل طالبان ومنل او د پیشنهاد وکړ چې تاسو راشي چې مشران سره موږ تاسو کې نو موږ کار وکړو. دا په ثبوت ورسره داخله شه. دا ګوره دلته اوس موږ په خپل منځ کې باید په دې باندې جنجال ونل چې شته یا نشته. پښتون کې شته ځکه پاکستان هم دغه زمینه برابره کړه چې تر څو پورې چې دوی تجارت دې ساتل اوس راوسه په افغانستان باندې تاوان کړه. او طالبان هم له فکري لحاظه او د پخواني همکاریان یا رابط چې لري عاطفي لحاظه دوی نشي کولی چې هغوی په مقابل کې ودرېږي یا هغه اخراج کړي یا نور ممکن ته پلاس باندې ورکړي، ځکه چې دوی خپل هغه جنګیالي چې د هغوی سره ډېر نږدې اړیکې لري او دوی لپاره یو بله ستونزه جوړېږي. اما دوی حد اعظمي کوشش کوي چې دوی فعالیتونه ډېر بربند نه وي، یا مثلا داسې پلان گزاریه برنامه جوړ نه کی چې تر یا تر د دوی له ادرس نه یا له دوه کسانو له ادرس نه په مثلا په نور منطقو کې یا نور ملک کې جوړ شي، ځکه چې به دوی د هدف لاندې راځي. زه فکر کوم دې باندې جنجال نو ضرور نه ده او دا به ملک له څنګه چې تاسو ورته ذکر وکړم او ساته شورا امنیت په راپورونو گزارشونه کې دې ذکر شو او اندېښنه یې خودله ده او دې موجودیت یې خودله، ځکه چې هغه په بدون د اسناد معتبر اسناد نشي کولی چې دا ادعا وکړي چې دا خلک شته او یا نشته. دې خاطر فکر کوم دا دوستان په دې باندې نور کوشش نه کوي چې دوی د طالبانو په معنی کې، ځکه چې طالبان هم مستقیم دا موضوع نه درات کړي، بلکې خپل بیان په مختلف شکل ورکوي چې دنیا ته خطر له دې خوره نشته. بس
مننه. او منصور صاحب د اتل صاحب خبرې مو واورید په هلمند کې. لمړی اوریدونکو چې تماس نیولای وو هغه په ډیر تضمین سره ضمانت سره ویل چې په افغانستان کې نه د القاعده شبکې غړي شته او دای په تضمین سره ویل شي دغه ډول ادعاوې. البته دا خو واضحه خبره ده چې د طالبانو پلویان دي په دې ډول سره چې څرګندونې کوي. دا فکر کوي څومره د منلو وړ دي او څومره اعتماد پکې دی شي په دې ډول خبرو؟
بله دا خو یو زرملوال چې تم سلامونه وړاندې کوو. لکه په خوا په تیر سي موږ تاسو په افغانستان کې عربان لیدل په دا اوس وخت کې پرته له هغو رسمي ادارو چې بهرنیان په کې کار کوي یا شرکتونه دي یا د ملګرو ملتونه او نور دي، عملا ما په خوده یا زما دوستانو همکارانو داسې څه نه دي لیدلي، نه د هغوی کورونه او نه هم هغه څوک چې تذکرې ورکړل شوي، لکه د استاد رباني حکومت چې هغوی ته عملا د افغانستان تذکرې ویشلې، همدغه د مسعود او رباني حکومت چې په کابل کې و، داسې څوک تر اوسه پورې بیا موږ نه دي لیدلي، لکه د مجاهدینو په تېره دوره کې چې و یا د طالبانو په وخت کې. نو کوي هم لکه د پیریانو غوندې پټ کچیرې وي، خو ممکن که څوک یې ثبوت وړاندې کوی چې کېدای شي ځینې ادارې که هغه د ملګرو ملتونه دي یا نور دي، ممکن هغوی هڅې لیدلې وي، هغه ادارې چې دوی فنډونه ورکوي او په سیمو کې کار کوي د دوی لپاره کېدای شي کچې لیدلې وي. نو ښه ده چې ثبوت وړاندې شي، ځکه پټ او مرموز مسایل او یا اوازې خپرول پرته له ثبوته داسې کېږي، لکه د اوسامه بن لادن د وژنې کوم راپور چې خپور شو چې تر اوسه پورې نه امریکې او نه هم کومې رسنۍ د هغه د جسد یا د وژلو تصویر او ویډیو داسې خپره کړې شوه، یا د ایمن الجواهری مسله وه، هم هیڅ نه کوم لابراتواري او طبي معاینې سند او ثبوت وړاندې شو، نه د ده جسد، نه د جنازې مسله. په دې اساس د افغانستان خلک سخت په تشویش کې دي چې دلته څه رقم استخباراتي او د توطیې د تیورۍ په اساس توطیې او لوبې روانې دي. خبرې کېږي، اوازې خپرېږي، مګر افغانانو ته یا نړیوالو ته هېڅ واضح څه نه ورښودل کېږي. نو په لحاظه شک پیدا کېږي چې په دې مسایلو کې ممکن امریکا او غرب ملګري ملتونو ځینې ادارې او هغه څوک چې په دې اړه خبرې او بحثونه کوي ممکن په دې د توطیې په دې تیوري کې شریک اوسي، تر څو بانې جوړې کړي او د افغانستان او د سیمې د نامې او یا د نورو نوو لوبو دپاره دلته بستر هوار کړي.
مننه له تاسو نه. یو بل اورېدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي
کړئ.
وعلیکم السلام. محمد صاحب مهرباني وکړئ له میلمنو نه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ؟
مننه استاد محترم، موږ د 11 سپتمبر په موږ په یاد تکل څنګه وسته ماشاءالله خدای په خلکو عمر در جگنو موږ هغه شی ولې خطرناک حمله وینه تقریبا پینټاګان باندې دفاع وزارت باندې امریکا باندې سره بیا افغانستان ته باندې جوړ کړی تکل چې موږ دغه اسامه بن لادن الله وکړي دا ټول مړ شهیدان، نو دا ټول امریکا تقریبا یو وخت کې افغانستان ته راغلي دي ورس مقابل کې نه ډېر خلک دې هغه ورته وشي باید تا جهات وکړي دا چې باید خبره کې څوک پرې نه کوي، بعد چې وګوره دې په پد باندې دې پد کې خوري نه تقریبا د مشکلاتونو ته پیدا کړل
یو بل اوریدونکی هم را اخلو، مهرباني وکړئ لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو که څه پوښتنه لرئ یا څه وایئ.
بله، احمد تکل سازمان سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته، تاسو ټول همکاران ته موږ چې سره جدا یو، خدای دې بیا سره یو ځای کې. نو زه قاري محمد علي پښتون د جوزجان.
قاری صاحب په خیر راغلی خبرونه ته، تاسو خو زموږ دایمي همکار یاست. مهرباني وکړئ د سپتمبر د 11 په مسله باندې څه وایاست، څه پوښتنه لرئ؟
پښتنه خو نه لرو، پښتنې خو موږ ټکل صاحب ډېرې کړي دي تر اوسه. موږ په دې که د میلمنو څه هم پوښتنې کړي هم د نظر په توپوک نه یې رسېدلي. د افغانانو په افغانانو خو دا عادت همیشه به په خپل مابین کې اختلافي نظر سره لري، خو خدای دې مو دا اختلافي نظر عقیدایي نه جوړوي چې په عقیده کې اختلافي نظر. د سپتمبر 11 خو نو تاسو ته معلومه ده چې یار نن د سپتمبر راغی، هلته هغه حاجي سرهاله بیا 11 د سپتمبر راغی. اوس ځینې تحلیل پوهانو چې هغه پوه خلک دي هغه وایي چې دا دوې مسلې سره تړلي وي. خو په هر صورت که په دې کې د افغانستان خلک لتاړ وه یا نه وه، خو دا دواړې حادثې رالې. خدای دې پر هیچا باندې که کافر دی که مسلمان دی، بیا دې خدای داسې حادثې نه راولي. سپتمبر 11 دې مودې ته زمینه مساعده کړه چې افغانستان تر اشغال لاندې شو، پر افغانستان باندې رنګ رنګ بمونه استعمال شو، افغانستان خلکو خپلې وینې وخوړلې، پر خلکو باندې چاپې وول شو، سړکونه که جوړ شو بېرته خراب شو. دا دی اوس بیا امارات راغلی دی. که دوی وایي چې اسامه بن لادن و یا تر دا و یا پر غاړه اخیستې وه، هغه اسامه بن لادن هم متاسفانه په افغانستان کښې مړ نه شو. که چېرې دوی وژلی هم وي په افغانستان کښې مړ نه شو، په هغه کشور کښې مړ شو چې دوی ته ادې ورکړي وې، دا هر چا ته معلومه ده. او په دوهم قدم کښې د اسامه بن لادن مړی هم چا ونه لیدی شي، دا مړی څه شو، په کوم صندوق کښې و، کوم دریاب ته ولاړی، جنازه هم چا ونه لیدل. خو په هر صورت ټکل صاحب بیا دې خدای دا حادثې نه راولي.
مننه.
اوس زموږ د اسلامي عمارت د مسؤلینو څه دا ده خواهش دا دی چې افغانستان ډېرې بدبختۍ ولیدلې، بالا بدبختۍ نه غواړي. افغانستان ډېر جنګونه ولید، بالا جنګونه نه غواړي. افغانستان څه ډېرو خطرو راووتې، بالا خطر نه غواړي. افغانستان ډېرې بیادرکشي ولیدلې، بالا بیادرکشي نه غواړي. د دوی څه مهیله دا ده چې هغه خپل د سیستم مطابق، هغه خپل د غیرت مطابق، افغانان غیرت لري واقعان هم لري قسم اشغال وه، اما دوی باید د جهان سره سازش وکړي، دوی جهان ته ځان نږدې کړي، سیاسي ډیپلوماسي کوي، کړي خپله کورنۍ پالیسي کوي، کړي پر رعیت باندې شفقت وکړي، وګر چې اوس هم شفقت تر څه نه څه، اما ډېر شفقت باندې وکړي تر څو چې د دوی د ولس سره مابین شخړې را نه شي، د دوی د ولس سره مابین مخالفت را نه شي. نو د اسلامي مسؤولین دا وظیفه لري، سپتمبر هم ولاړی، اشغال هم ولاړی، ختم شو بېرته، نور افغانان اشغال هم نه غواړي، نور افغانان جنګ هم نه غواړي. دوی باید د جهان سره سازش وکړي تر څو چې موږ ته د کومکو زمینه مساعده شي، موږ ته د باسازۍ زمینه مساعده شي، موږ ته د تعلیم و تعلم زمینه مساعده شي.
ډېره مننه پښتون صاحب. تاسو پوښتنه نه درلوده، او بل ورور احمدي صاحب له بغلان نه، هغوی هم څه پوښتنه نه درلوده. نو د خپرونې په یوازې وروستیو څو دقیقو کې یو. لومړی میرمن کړوخیل، که تاسو لطفا راته ووایاست چې د نوي نسل لپاره، دغه کسان چې اوس یې عمر ښایي د 10-15 کلونو تر منځ وي، فکر کوئ د سپتمبر 11 تر اوسه پورې هم کوم اهمیت لري، یا په یاد یې دا ورځ، یا له کوم اړخ نه ورته ګوري، له کومې زاویې ورته ګوري؟
ما په شروع کښې ویل چې دا یوه تاریخي ورځ وه، ځکه چې څنګه چې انصاري صاحب هم ذکر وکړ، منصور صاحب نه پوهېږم تخلص غلط شوی دی، یو تحول په بینالمللي سطح راغی، خپله د صدیق منصور صاحب. په هر صورت د افغانستان لپاره خو دا ورځ ډېر مهمه ورځ، او په دې باندې هغه افغانستان چې په کوم حالت کښې قرار درلوده، او افغانانو فکر کوه چې هېڅ نوه تحول امکان پذیره نه دی، په غشه سخت دریځي باندې چې طالبانو هلته حاکمیت درلوده، نو دا د سپتمبر ورځ راتلونکي کښې په راتللو باندې په افغانستان کښې یو کاملا یو بدلون راغی. ځکه چې ژوند بدل شو، تحول راغی، هغه کیسه چې نړېدلی و، بنیادونه چې تخریب شوي دوباره جوړ شو، اساسي قانون جوړ شو، قوانین جوړ شو، مکاتب جوړ شو، پانتونونه، خصوصي سکتور دولتي، دا ټول انخورا ډېر پیشرفت وکړو. د فایده د کابل په اصطلاح هغه څیره بدله شوله، ساختمانونه جوړ شول. ان په افغانستان کې زه فکر کوم ډېر زیات کارونه وسو، او په غیر دولتي سازمانونو کې څومره پیشرفت راغی، څومره ښځو مثلا رهبریانو لاسته راوړي، نو د ځوانانو ګروپونه جوړ شو، د ځوانانو شورا جوړ شو. زه فکر کوم چې د ځوانانو لپاره، ځوانان چون انټرنیټ او د ټکنالوژي له برکته دا پیښه بار بار تکرارېږي، په دې باندې خبرې کیږي. دا د پیښې چې د همدغه پیښې له برکته په افغانستان کې یو تحول، یو تغییر راغی، او نن یو فکري او شعوري ځوانان هم پیدا شوي دي. زه فکر کوم چې د همدغه بدلونو چې فکر کوم چې اوس ځوان نسل په دې باندې فکر کولی شي چې د افغانستان لپاره څه ګټور دي او څه ګټور نه دي، او د دې مسؤلیت د خپل وطن او د خپل کورنۍ په وړاندې باندې څنګه دی. زه فکر کوم چې اوس هم همدغه پیښه چې په افغانستان کې تحول راغلی، دا د افغانانو په یاد او دا به په تاریخ کې پاتې کیږي. داسې څومره مثلا څوک قرباني شو، څو نه شو، څومره افغانانو دې نه درسته ګټه واخیستله یا وانه خیستله، اما کومه توجه چې افغانستان ته وشو، د مغه توجه په خاطر باندې په افغانستان کې خورا زیات تحول راغلی، اوس نوی ځوانان یا نوی نسل هم له هغه څخه متاثره دی.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه، قدرمن اوریدونکو. تاسو د ازادي راډیو د ازادي په څپو کې پروګرام اورید، په دې خبرونه کې زمونږ میلمانه وو د جمهوریت نظام د محل د ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل، او د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر صدیق انصاری. له دواړو میلمنو نه زیاته مننه کوم، او له تاسو قدرمن اوریدونکو هم مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته، د خبرونه مو تر پایه واورېده او پوښتنې مو وکړې، او د خبرونه مو نور هم په زړه پورې کړه. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو ته د ازادي راډیو د راتلونکو خبرونو د اورېدو بلنه درکوم.
ورتم ګورړندېګي د څمرو وطندې د توريالایو میړنو وطندې پد ورتم ګورړندېګي د څمرو وطندې د توريالایو میړنو وطندې د توريالایو میړنو وطندې جنم ګالایو شاسل مو وطندې د وختې دلو بریالو وطندې ننګیالیو شازن مو تندې د سختې دل بریالو تندې اسبکو ہزار او تاجک میا گو دل تا اسبکو ہزار او تاجک میا گو تول سر یو دیدا دورونو ملیا تو وطندے دتوریا نہ یو میڑنو وطندے بدورت مگورڑندے گے دسمرو وطندے دتوریا نہ یو میڑنو وطندے ಚಿತ್ರಾಲಯೋ ಮೇಡನೋವ ತಂದೆ ಜನಂಗಾಲೆಯೋ ಶಾಸಲ್ ಮೋವ ತಂದೆ ದಕ್ಕೆ ದಲ್ಲು ಬರೆಯಾನೋವ ತಂದೆ ಜನಂಗಾಲೆಯೋ ಶಾಸಲ್ ಮೋವ ತಂದೆ ದಕ್ಕೆ ದಲ್ಲು ಬರೆಯಾನೋವ ತಂದೆ پننگ باند میم قهرمانانو سیگی داد پامیر او هندو کشت جگورو وطنده دتوریالا یو میڑنو وطنده بدوت مگورن دیگی دسمرو وطنده ദത്തുരിയാലയോ മേടനോ തന്തേ വെനങ്ക്യാലയോ ഷാസൽനോ തന്തേ ദവസ്തേ ദല്ലു ബര്യാലോ തന്തേ വെനങ്ക്യാലയോ ഷാസൽനോ തന്തേ ദവസ്തേ ദല്ലു ബര്യാലോ തന്തേ